افیم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته یو ځل بیا راغلم. په دغه خبرونه کې ډیره برخه د افغانستان د انتخاباتو اړوند مسایلو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د قدرت شریکولو احتمال رد کړی دی او په امریکا کې د افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه د سنا مجلس په دوه ډلو ویشل شوې دي. په دې اړه هم تفصیلي خبرې لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
سولاساتی زوکونه وای چې د دوی دوه هلیکوپټر نن سهار د افغانستان په جنوب کې سره جنگیدلې دي چې له امله یې د دوی څلور سرتیرو بجل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. او په نړیوالو خبرونو کې وورو چې وسلوالو طالبانو په جنوبي وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژلي دي. دا خبرونو تفصیل. سولاساتی ځواکونه وایي چې د دوی دوه هلیکوپټر نن سهار د افغانستان په جنوب کې سره جنگیدلې دي چې له امله یې د دوی څلور سرتیري وژل شوي دي. د سولاساتو ځواکونو لخوا په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې په دغه پیښه کې دوه نور سرتیري ژوبل شوي هم دي او د پیښې د علت په اړه د مهال پلټنې روانې دي. اعلامیه زیاتوي چې څلور واړه وژل شوي سرتیري امریکایان وه. په اعلامیه کې دغه راز په پیښه کې د مخالفینو لاس درلودل رد شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. ډاکټر عبدالله په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې د ناڅاپي زیاتوالي غوښتنه وکړه. د ویل کا د انتخاباتو په دوهمه دوره کې ګډون کشي نو نړیواله ټولنه به په افغانستان کې یو ډاډمن شریک او همکار ولري. خو ولسمشر حامد کرزي په مقابل کې په یو جلا تلویزیونی مرکه کې د یو ډاډمن همکار په توګه پر امریکا او لویدیز شک وخوت. د ډاکټر عبدالله سره د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ او ټینګار یې وکړ چې دوهمه دوره انتخابات باید ترسره شي. راپورونه وایي چې یو امریکایي پوځي د افغانستان په جنوب کې د بم د چاودنې په پیښه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا امریکایي پوځي د شنبې په ورځ وژل شوی، خو د افغانستان حکومت د دې پوځي د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه وو ویلي. په روانه میاشت کې لږ تر لږه څلور دېرش امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سولاساتو ځواکونو هغه اداوی رد کړی چې ګواکې د دوی سرتیرو په میدان وردګو ولایت کې د قران عظیم شان بې حرمتي کړې ده. سولاساتو ځواکونو د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې دوی د افغانستان د ملي اردو چارواکو سره په ګډه د دغو اداو په اړه پلټنې وکړي چې په پایله کې دا ثابته شو چې دغه اداوی بې بنسټه وي. اعلامیه زیاتوي چې ایساف به هر کله هغه اعمال له افغان حکومت سره په کلکه وغندي چې د اسلام د سپېڅلي دین او د افغانانو بې حرمتي پکې شوې وي. او د امجان خوسر صرفي د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر نه څلوې اختفاني، یو یورو درې اوی افغاني او دېرش پوله، یو پاوند نه اوی افغاني، یو سودریال دیر لس افغاني او لس پوله، زر ایراني تومن نه څلوې اختفاني او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته اتیا افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واوري.
وسلوالو طالبانو په جنوبی وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژلي دي. دا پیښه هغې سیمې ته چې د پاکستانی پوځ عملیات پکې روان دي نږدې شوې ده. چارواکي وایي دوه پوځیان مړه او څلور نور هغه مهال ټپیان شول چې د تورورې په سیمه کې وسلوالو د دوی پر مرکز برید وکړ. پوځ له پیښې وروسته په نښته کې د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. په یوه جلا پیښه کې څلور نور امنیتي چارواکي هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په مټک نومي کلي کې د دوی د تلاشۍ پر مرکز حمله وکړه. پوځ په دې پیښه کې هم د اوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاوتریخوالي دا پیښې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود خبرداری ورکړ چې که په وزیرستان کې روان پوځي عملیات ونه درول شي نو دوی به پاکستان پر یو بل افغانستان بدل کړي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې ډیر پرمختګ کړی. پوځ وایي دوی د کوټکی او د کوټکی یوه ګاونډۍ سیمه چې د مخالفینو عمده مرکزونه وو نیولی دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې د شپاړه ساعته جګړې په ترڅ کې د غره په څوکه کې یوه مهمه برخه له مخالفینو څخه نیولې ده. له پاکستان د یو بل خبر لمخې وسلوالو موټر سایکل سپرو پرون د بلوچستان یالت په مرکز د کوټه په خار کې پر یو حکومتي وزیر ډزې وکړې او یې واژه. پولیس وایي د معارف صوبایي وزیر شفیق احمد خان ډیر سخت په سر لګیدلی و او روغتون ته پر لاره مړ شو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مفتشانو یوې ډلې پرون د لومړي ځل لپاره قوم ښار ته نږدې د ایران د یورانیمو د غني کولو د نویو اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړه. د ایران نیمه رسمي دولتي اژانس مهر خبر ورکړی چې دا مفتشان به له دې تاسیساتو څخه بیا هم کتنه وکړي. یاد شوي تاسیسات د تهران په جنوب کې قوم ښار ته نږدې د غرونو په منځ کې جوړ شوي دي. د دې اټومي تاسیساتو له موجودیت څخه یوازې 13 میاشت پرده پورته شوه او له دې سره په لویدیځ کې دا اندېښنې پیدا شوې چې تهران به د اټومي بم د جوړولو پلان لري، خو ایران د اټومي وسلې د جوړولو تورونه ردوي. دوه زورورو چاودنو پرون د بغداد ښار مرکزي برخه ولړزوله. راپورونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه 132 تنه وژل شوي او له 500 ډیر ټپیان دي. یوې چاودنې د عراق د عدلیې وزارت سخت زیانمن کړ او دوهمه چې یوې دولتي ودانۍ تر نږدې وشوه د سختې اور لګیدنې سبب شوه. د دې دواړو پیښو مسؤلیت چې په موټرونو کې د ایښودل شویو بمونو د چاودنې له امله رامنځته شوې تر اوسه چا نه دی منلی، خو د مسؤلینو په وینا داسې ښکاري چې حمله به د القاعده شبکې او بعض ګوند د غړو لخوا شوې وي. مسؤولو مقاماتو د چاودنې سیمې ته نږدې سړکونه چې مړي پکې پراته بند کړي دي وبخي. د اطفایي موټرو او امبولانسونو هڅه کوله چې ځانونه د اور سیمې ته ورسوي او مرسته وکړي. په دې حملو کې لسګونه موټر له منځه ولاړل او د اوبو پایپونه زیانمن شول. صدر اعظم نوري المالکي پرون د چاودنو له دې سیمو څخه کتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک کې مون د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې د نړیوال اقلیم په اړه په دسمبر میاشت کې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې له جوړیدونکو غونډې مخکې د یو تړون په اړه توافق ته ورسیږي. خغلی بان په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو خبرشوي مطلب کې ویلي دي چې دای د امریکایي سناتورانو جان کیری او لینسی گراهام له هغو هڅو څخه سخت په هیجان راغلی چې د اقلیم د کنټرول په برخه کې پیل کړی دي. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له آزادۍ رادیو مو واورېدل.
لس بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. تاسو د ازادۍ رادیو په پرمانه خبرونه کې د راټول شوو مطالبو اوریدو ته راغلم. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د قدرت شریکولو احتمال رد کړ. د روانې خبرونې ډیره برخه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم ځلې ترسره کیدو مسلې ته ځانګړې شوې. د عامو خلکو او کارپوهانو نظرونه اوري. د هم اوري چې د امریکا سنا افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوو ډلو ویشل شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ولسمشر حامد کرزي پرون له امریکایي ټلویزیوني چینلونو سره په جلا مرکو کې د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. په دې مرکو کې همداراز ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې د ناڅاپي زیاتوالي غوښتنه وکړه او ولسمشر حامد کرزي پر امریکا د یوه ډاډمن شریک او همکار په توګه شک وښود. ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوهم دورې انتخاباتو کې دی یو بل سیالان دي. د دوی د څرګندونو په اړه احمد تکل معلومات راکوي.
ډاکټر عبدالله له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د اوسني حالت د بدلولو لپاره په هیواد کې د نړیوالو سرتیرو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالي ته اړتیا شته. د زیاته کړه چې له 8 کلو جګړې وروسته افغانستان اوس باید په داسې یو موقف کې وای چې د سرتیرو د کمولو غوښتنه یې کولای نه د زیاتولو. د دې ناکامۍ ملامتي د افغانستان پر اوسني حکومت واچوله. عبدالله وویل تر هغه وخت چې حامد کرزی په واک کې وي د جګړې د بری لپاره هلې ځلې بل ستونزو سره مخامخ وي، خو که دای په انتخاباتو کې ګډون کوي شي نو نړیواله ټولنه به په افغانستان کې یو ډاډمن شریک او همکار ولري. د همداراز وویل چې له کرزی سره د قدرت د شریکولو معاملې ته نه دی چمتو. ډاکټر عبدالله په دوهمه دوره انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه د بدلون غوښتنه تکرار کړه. عبدالله له یو بل امریکایي تلویزیونی چینل سی این این سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي به په کابل کې د یو ډاډمن همکار له واکمنۍ پرته بریالی نه شي. خو ولسمشر حامد کرزی په مقابل کې په یوه جلا ټلویزیوني مرکه کې د یو ډاډمن همکار په توګه پر لویدیز شک څرګند کړ. داسې پوښتنې یې وکړې: آیا امریکا د افغانستان یو ډاډمن شریک هیواد دی؟ آیا لویدیز د افغانستان ډاډمن همکار دی؟ آیا هغه ژمنې چې دوی کړي موږ ته راکړل شوي دي او آیا له موږ سره د یو همکار او شریک په توګه چلند شوی دی؟ کرزی د خپلو څرګندونو په دوام وویل شراکت د دل نظر دا دی چې د افغانانو د ژوند مسؤلیت ته درناوی وشي، د افغانانو شتو او دودونو ته درناوی وشي، او شراکت هغه دی چې موږ پوه شو پر کومه خوا روان یو. ښاغلي کرزی هم د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ او ویې ویل چې دوهمه دوره انتخابات باید وشي. د زیاته کړه که انتخابات ونه شي نو دا به ډیموکراسۍ او د افغانانو رایې ته سپکاوی وي. په همدې حال کې د امریکا څو مخکښو سناتورانو ویلي دي دا چې د حامد کرزی په مشرۍ راتلونکی حکومت به افغانستان د ثبات خواته بوزي کنه یوه نامعلومه پوښتنه ده. له دې ډلې یو ډیموکرات سناتور بن نلسن دی چې وایي د امریکا حکومت بله هیڅ چاره نه لري مګر دا چې د کرزی د بریالیتوب په صورت کې له بیا انتخاب شوي حکومت سره د فساد د جرړو په ایستو، د یوې اغیزمنې ادارې په رامنځته کولو او خلکو ته د اړتیا وړ خدماتو د وړاندې کولو په چاره کې ګډ کار وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو حامد کرزی او عبدالله عبدالله د قدرت د شریکولو احتمال رد کړی او دواړو د دوهمې دورې انتخاباتو پر کېدو ټینګار کړی. ډاکټر عبدالله څو ورځې مخکې وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولان باید له دندو ګوښه شي او پر دې خبرې پرون بیا هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نږدې 200 تنه کارکوونکي له خپلو وظیفو لرې کړی شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی ازادۍ راډیو ته پرون وویل چې دغه کارکوونکي په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ترسره کولو له امله لرې کړي دي. ښاغلي بارکزی څرګنده کړه چې که چېرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغو کارکوونکو درغلی ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به د محاکمې لپاره معرفي شي. د دې موضوعاتو د څېړنې لپاره احمد تکل د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین ویاند، عزت الله واسفي د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین ویاند، وحید عمر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور یو بحث ته رابللی دي.
واسفي صاحب، د نویو شرایطو په پام کې ساتلو سره ستاسو توقعات د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون نه څه دي؟
تشکر د پوښتنو نه. لکه موږ چې کوم شرایط یې خلیج په افغانستان کې په دې ترین انتخاباتو کې د افغانستان و نوی زور کېدلې ډیموکراسي ته سخته ضربه رسېدلې، او د دې هم تشکر کوو چې بین المقاماتو د افغانستان د حکومت دغه درغلي رانیولې. باوجود دې هم هغه شرایط چې کوم زموږ ستاده خوانه وړاندې شوي دي هغه شرایط باید پر ځای شي چې بیا هم د دغه کرغړن حکومت سره مو د انتخاباتو پړاو ته ننوځو.
مګر تاسو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ځینو مقاماتو د لری کېدو غوښتنه هم کړې، تر اوسه پورې په خپل د خبره باندې ولاړې تاسو؟
نه یوازې دا، اگر چې موږ دا کړی مقدماتي زه فکر کوم په افغانستان کې هغه اشخاص او افراد چې په غټه سویا لکه والیان او ځینو وزیران او نور هغه خلک د حکومتي اراکینو ګر چې دا د قانون اساسي د اصولو خلاف دی، د ډیموکراسي د اصولو خلاف دی، چې حکومت هم په خپل حکومت او انتخابات دي هم د خپلو اراکینو د خلکو باندې زور او فشار او په ګیروګان او اختطافي شکل باندې افغانستان په ملت کې زور اچي چې دوی په طرف باید رایه واچي. مطلقا موږ پر هغه شرایطو باندې ولاړ یو غوښتنه کوو.
د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین ویاند وحید عمر، ستاسو په نظر د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین غوښتنه څومره پر ځای ده؟
تکل صاحب، مهمه خبره دا انتخابات او دویم پړاو په مخ کې لرو او د منګ کې لدا د افغانستان خلک په ګډون وکړي، دا د منګ اول خبره ده. دویمه خبره هم تر کومه ځایه پورې څه ده، ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم غوښتنې دي، تدې د هغه منګ ته راځي نه دي، هغه د کمیسیون ته راځي دي او دولت ته راځي دي، نو کوم څه وي په دې موضوعګيري وکړي. تر کومه هدا پورې څه د منګ موضوعګيري مهمه ده، زه فکر کوم چې د انتخاباتو کمیسیون کې د دوی کارمندانو هغه کارمندانو چې د هر څه په ګټه کار کړی وي، یا د منګ په ګټه، یا د ډاکټر صاحب عبدالله په ګټه، یا د هر څه، موږ دا ادعا نه کوو. خو که چیرې دوی دا پیدا کوي چې چا په ګټه کار کړی وي، نو طبیعي ده چې کمیسیون دی باید اقدام وکړي. او د معلومات دادي نن موږ د مطبوعاتو نه اورو، ځینې اقدامات هم کړي دي. تر کومه ځایه پورې د دوی غوښتنه د کمیسیون د رهبرۍ په ارتباط ده او یا هم د حکومت اراکینو په ارتباط ده. فکر کوم چې هغه به یعنی دمن په صلاحیت کې ما په صلاحیت کې او دمن د کاندید د کمپاین ټیم په صلاحیت کې خبره نه ده او په دې کې موقف نه نیسم.
مګر د دوی یو تور ده چې د کمیسیون د ولسمشر حامد کرزي په پلوي کار کوي.
دا خدای دې دا تکل څه د افغانستان د اساسي قانون په اساس ټول هغه کمیسیونونه چې د مستقل کمیسیون په نوم جوړیږي دا د رئیس جمهور په صلاحیت کې دي، د اساسي قانون په صلاحیت کې ده، که هغه د انتخاباتو کمیسیون ده، که د حقوق بشر کمیسیون ده، که د اداري اصلاحاتو کمیسیون ده. بله خبره دا ده چې دا د کمیسیون مشران چې دي، یعنې د کمیسیون غړي چې دي، دوی په دولتي بستونو کې په خارج رتبه بست کې یعنې دوی خبر کوي او د ولسمشر په صلاحیتونو کې دا ده چې د دولت حکومت نه دوی په حکومت کې نه دي، په دولت کې دي، د دولت عالی رتبه کارکوونکي د رئیس جمهور لخوا ټاکل کیږي. اوس دا حامد کرزی د رئیس جمهور نو طبیعي ده چې هغه حامد کرزی نه بلکې د افغانستان رئیس جمهور ټاکلی دي، نو د اساسي قانون په خلاف خو په دې کې څه ویلی نه شو. دا د اساسي قانون خبره ده او که چیرې دوی غواړي اساسي قانون بدل کړي بیا دې بدل کړي. زه فکر نه کوم چې اوس یې وخت وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، ستاسو ځواب د دې پرله پسې انتقادونو په باب او د دغو تورونو په باب چې د ډاکټر مخصوصا د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین لخوا پر تاسو لګول کیږي څه دی؟
الله که څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې جوړ شوی یو مشروع او قانوني کمیسیون ده. د کارکوونکو لپاره خپلې کړنلارې، د ټاکنو قانون، کړندودونه، پروسیجرونه لري. د هغې په اساس باندې اقدامات شوي دي او اقدامات به وشي. دا چې یو څوک ادعا کوي چې باید کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړی برطرف شي، په دې برخه کې زه واضح وایم که چیرې ثبوت، شواهد، مدارک د کوم فرد په هکله، کوم کاندید او یا هم کوم نهاد یا کوم ستاری لري، دوی کولی شي چې د افغانستان عدلي او قضایي نهادونه او ځینې نور مسؤول نهادونه سره شریکي تر څو دوی په دې برخه کې اقدامات وکړي. او که شواهد او مدارک نه لري، دا فقط یو ادعا ده. مونږ د چا د خوښۍ یا د چا د خوشحالولو په خاطر داسې ګام نه شو چاته ویلی چې دوی خوښ شي او دوی خوشحاله کړو، ځکه چې مونږ د خپلو قوانینو په اساس باندې کار کړی دی او کار به کوو.
نور صاحب، د دوی یو انتقاد او یو تور چې لګوي دا دی چې وایي هغه د معلومه شوه چې له 1,000,000 نه زیاتې رایې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه په پیل کې اخیستل شوې وې، ده چې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وڅېړلې او بطل اعلان کړې، هغه خو بېله خبر ده. مګر بالاخره دا د کمیسیون یوه ناکامي بولي دوی چې په دغه زیات شمېر رایې جعل شوې.
حقیقت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون و چې د شکایت کمیسیون لپاره یې ښه زمینه برابره کړه تر څو ټول محلات او هغه محلات چې د دوی په وینا مشکوک دي د سره وکتل شي، ولیدل شي، وڅېړل شي. که چېرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه یاري نه وای کړي، فکر کوم چې اصلا دا خبره به هېڅ جوته شوې نه وه چې څومره تخطیان او څومره تقلبونه شوي دي. دغه زمونږ د کار شفافیت و چې مونږ بالاخره وکولی شول پروسه په واضح توګه د مطبوعاتو په وړاندې، د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې په ښه توګه واضح کړو. او هغه تخطیانې چې په عمدي ډول او یا هم په غیر عمدي ډول باندې ترسره شوي هغه تفکیک کړو او پلان یې ملت ورسوو. نو دا زمونږ د منیجمنت یا زمونږ د ادارې قوت و نه ضعف. دوهمه خبره چې په دې برخه کې ده هغه دا چې که چېرې مونږ وایو چې هېڅ سختي په انتخاباتو کې نه کېدی باید نه وشوي، نو د شکایت کمیسیون چې څه جوړي ده د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 25 مادې پر بنسټ باندې د شکایت کمیسیون د دې په خاطر جوړ شوی چې تر څو کوم شکایتونه وڅېړي.
بله ښاغلی وصفي، تاسو خو تور لګوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د ولسمشر حامد کرزي پر انتخاباتي کمپاین باندې چې له 1,000,000 زیاتې رایې دوی تاسو وایي چې دوی تقلب کړی دي، مګر په تاسو باندې هم تور دی چې لږ تر لږه 300,000 رایې ستاسو ستاسو په ګټه هم جال شوی دی. د دې په وړاندې ستاسو ځواک څه دی؟
زه دا ادعا یوازې نه کوم چې په افغانستان کې یو جهات یا بل جهات درغلي کړي، خو چې وایم څوک یو متل لرو چې مشر غومبر وي اختر یې مازدیګر وي. که دوی څنګه ادعا کوي چې د شکایتو کمیسیون جوړ د همدې دپاره دی، که درغلي شوی باید چې هغه مجراګانې چې هر چا کړي باید هغه محاکمه سي. زموږ سوال دا دی دا که مونږ کړي، که دوی کړي، که د ډاکټر صاحب اشرف غني خلکو کړي او که ډاکټر بشر دوست صاحب خلکو کړي، که هر چا کړي، منظور دا دی په درستې اشتباهګانې به پیخېږي، لیکن په داسې پراخه پیمانه درغلۍ چې وخت شروع کېږي نو بله مجبوره کېږي چې زه به یې کوم. که
نور صاحب څومره تاسو ډاډ ورکولی شئ چې بله دوره انتخابات به شفاف وي او په هغه کې به درغلي نه کېږي؟
تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وس کې ده او دوی به خپل ټول وسایل او امکاناتو پرسنلو دا په کار واچوي تر څو په ښه توګه ټاکنې ترسره شي. موږ د دې لپاره بشپړ پلانونه نیولي دي تر څو دغه ټاکنې په ښه توګه ترسره کړو. نو په هر حال څه شی چې په دې برخه کې ډېر مهم دی هغه دا چې خپله د کاندیدانو ناظرین هم باید مهال کې نظارت وکړي. دا سنه لکه د زمري د نوویشتمې ټاکنې په شان ځینو کاندیدانو خصوصا دغه دوه کاندیدان چې اوس یې دوام راوند ته لاره پیدا کړې ده هر یو یې د دیرشو زرو په شاوخوا کې خپل نمایندګان اجنټان موږ ته معرفي کړي ول او دا ژمنه یې کړې وه چې د هر محل څخه به موږ څارنه کوو. ولې دوی په دې شکل باندې په ښه توګه دغه څارنه ترسره نه کړی، نه خپل هغه ناظرین ورته ځین کړي. دا کاره چې بیا هم موږ د دې څخه غواړو چې خپل ناظرین په ښه توګه وپوهوي او دغه د دوی حق ده چې باید په هر محل کې د شروع څخه تر وروستیو پورې د ټولو محلات یو یو ناظر ولري او د هغې څخه څارنه وکړي تر څو ډول تخطي ترسره نه شي. که چیرې تخطي وینې د هغوی جلوګیري یا مخنیوی دوی کولی شي. د قانون په اساس باندې د کاندیدانو استازي دا حق لري. نو څومره مسؤلیت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راځي ده دومره دغه دوو کاندیدانو ته هم د دوی نمایندګانو ته هم دا مسله راجع کېږي. درېیمه خبره چې په دې کې ډېره مهمه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي چې په تېره دوره کې د زمري په نوویشتمو ټاکنو کې په ښه توګه خپل کار نه و ترسره کړی هغه به مونږ نه استخداموو. مونږ به په دنده نه ګمارو تر څو دا ټاکنه په ښه توګه پلي شي او ترسره شي.
واصفي صاحب ستاسو سیال لوری او همداراز یو شمېر هغه کسان چې کارپوهان دي هغو وایي چې په لومړۍ دوره کې وروسته له دې چې د درغلیو اندازه د ولسمشر حامد کرزي له رایو راکمه شوه بیا هم د ده رایې د ډاکټر عبدالله تر رایو نه په ډېره اندازه زیاتې وې. دوی دا وایي چې دغه ځل چې تاسو یو لړ وړاندیزونه لرئ او یا انتقادونه کوئ د دې لپاره ده چې تاسو پوهیږئ چې نشئ کولای په دې انتخاباتو کې برای ترلاسه کړئ. البته دا د دوی نظریات دي. آیا تاسو رښتیا هم هسې بانې کوئ د دوهمې دورې انتخاباتو کې د خنډ اچولو لپاره او که تیار یئ او ډاډه یئ چې دا دوره انتخابات به تاسو وګټئ؟
په ټول جهان کې دا معمول دی چې طبقات و انتخابات ته یې ګټي او بایلي او په مجموع کې چې کوم چا وګټل غون ملت د هغه په برابرۍ کې بیا ځي خپل د مملکت امور پر مخ بیا او په هغه کې مسایل کې چې ملت اشرف ته یوسي. په دې کې هېڅ شک نشته چې موږ غواړو چې په افغانستان کې شفاف انتخابات را ترسره شي. دوی دا خبره کوي چې ناظرونو مخکې ونه شوای کولای خپل وظیفه تر غاړه نه کړه. څنګه به یو ناظر خپل وظیفه تر غاړه کړي چې ستا قومندان، ستا ټوپکمار، ستا تروریستو، ستا طالب په نامه دلته څوک کښېنولی د خلکو په کورو کې غورځېږي، د خلکو کورونو څخه ماشومان تښتوي او د خلکو ورې په هغه ځای کې ټسوي او ډبوي او بدیخانو ته یې اچوي او یا تعجد وي چې کرالی پلار به دې مړ کړم، مور به دې مړ کړم، په کور به دې تعرض در وکړم، په کور ته به د امریکایي در ولېږم. دا به نو دې ناظر پلار هم لاړ شه ته به کښېني نظارت به وکړي.
تاسو دې سوال ته ځواب ورنه کړه چې آیا دا په رښتیا سره ستاسو غوښتنه ده او که هسې
دا یو معمول دی؟ غوړ جهان انتخابات لري، غوړ جهان انتخابات د یوې ګټې بلې بلې. زموږ په افغانستان کې د افغانستان د ملت خواسته شفاف، صادقانه، در قانونیت قانوني انتخابات، نه درغلي بازی.
عمر صاحب ستاسو سیال لورای په تاسو باندې تور لګوي او وایي چې حکومتي چارواکي تر اوسه پورې هم ستاسو په واک کې دي او ستاسو په ګټه باندې به یو ځل بیا انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د دې تورونو په وړاندې ستاسو ځواب څه دی؟
تکل سب دا تورونه نوی نه دی دا یو دلسته یو دا سابقه لري د انتخاباتو د کمپاین د اول ورځ نه د لړۍ فلسفي دا او دا یو منظمه لړۍ د دې لپاره داسې دغه پروسه په یو ډول تر سوال لاندې راستي ولې چې ځینې دوستان متاسفانه په خپل ګټې باندې ناباوره دي، یعنې د انتخابات په ګټلو باندې ناباوره دي او د دوی برداشت دا چې څومره دا پروسه تخریبولی شي په هماغه اندازه به په دې پروسه کې دوی موافق وي. تر کومه حده پورې مشخص د وزیرانو یعنی وزیران دی منگ پلاس کیو دی او یا والیان تبیده سی و سوک رئیس جمهور دن وزیران بغتا که والیان بغتا که خود اغوی دی رئیس جمهور لخوا تاکل اغا پی هیت صورت پا دی مانا ندست اغوی پر رئیس جمهور لپارا پا انتخاباتو کی کار کی خواست خوی او بغفتن مخ که مطرح سوالات داد کمیشون غری دی رئیس جمهور او دکتر سیف عبدالله پا گرد سر وطا کی زمت مهنیم سکشیر دا کار وست بیا با دوستان دا ویش در طول وزیران و طول والیان دیم رئیس جمهور او دکتر عبدالله پا گرد سر وطا کی، یعنی مخی لمخ کی بدون مشروعیت دا پا قدرت کی یو دول یعنی پا حکومت توی چارو کی دا دوستان و لاسوحان دا پا هر حال سره لزی طول و شایان و زفکر کوم چه دا دیو گختین چه دیری دی دا دیری لوار گختین دی او دا با دا کمیسیون باید پی غور وکی او دولت دی پاید پی غور وکی تر کم از آیا پوری چه دی منگ تا مربوط کی منگ فقط یو وحی لرو اغا هیلم دا دست دا افغانستان دویم پڑاو دی تر سرسی پا دوان پڑاو که دا افغانستان خلق دیر کردی دیلی پا دی تیرو دو میشتو که اغوی دی پا که وان دا واخلی او دا دویم پڑاو پا کامیابی سر تر سرکو دو دوی پول اغا حد که دایدی سر یو دا ولد پروسه تر سوال لندی را ولی دا هر اخوانه یو خبره کوی او زو فکر کوم چه دا افغانستان خلق پا دی پیه که بلاخره دی نتیجه تر سی که دا دوستان دا نخواری سر دویم پڑاو تر سر سی اول پڑاو که دا سوزی پیدا کرلی و دویم پڑاو که دیو مغا این کار که
د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دواړو کاندیدانو حامد کرزی او ډاکټر عبد الله د انتخاباتي کمپاینونو د ویندویانو او د افغانستان د خپلواک کمیسیون د ویند خبري د ازادي رادیو په بحث کې واوریدي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه بیلابیلې تبصری کړې دي. حمیدی عثمان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي او په لنډو معلومات راکوي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104. ازادي رادیو
او وسم ورسیږي حمیدی عثمان ته چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو لنډ جاجی اخیستې.
د رادیو ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د دوهم دور په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو پر رسیدو سره سیاسي کړۍ په هیواد کې دوه قطبي شوې دي. د دغه مطلب لیکونکي کتاب سره کړي چې د انتخاباتو دوهم دور د لویدیځ تر فشار لاندې دي. ورځپاڼه په بل مطلب کې په هیواد کې د ناټو د نوې ستراتیژۍ د سرته رسولو مسلې ته په اشاره لیکلي چې اوس اصلي تمرکز د ملکي وګړو د ژوند پر خوندیتوب کېږي. دانیس دولتي ورځپاڼه بیا د خپلې دې غاڼې په سر مقاله لیکه په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې خلکو خپل سیاسي جرأت وښود چې په دوهم دور کې به هم داسې وکړي. د دې مطلب لیکونکي لیکلي چې خلک پوهیږي چې په انتخاباتو کې ګډون په هیواد کې د سولې او امن پر راوستو کې مرسته کوي. ورځپاڼې د افغانستان پاکستان د اړیکو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلي چې پاکستان له افغانانو سره لیکنې ډک چلن کوي. د ویسا ورځپاڼې د خپلې دیګانې د لومړي مخ په سر کې انتخاباتو ته د تیاریو په اړه لیکلي چې لوجستیکي مواد او درای ورکونې پاڼې د افغانستان 12 ولایتونو ته استول شوې دي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د قومي مشرانو او مخاورو رول څېړلی او لیکلي چې د قومي مشرانو له رول څخه په ګټې په ټولو ولایتونو کې به قومي شوراګانې جوړ شي. ورځپاڼې په کابل کې د هغو مظاهرو په هکله هم یو خبر خپور کړی چې ویلي ایران او پاکستان د افغانستان له اوبو په وړیا توګه استفاده کوي. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دوهم دور کې د درغلۍ په مخنیوي سره باید د سیاسي کړکېچ مخه ونیول شي. د دغه مطلب لیکونکي ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د مشکلاتو په رامنځته کېدو سره به په هیواد کې د قدرت تشه رامنځته شي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام اړولی او لیکلي چې د انتخاباتو اصلي اړخ په هغې کې د خلکو ګډون دی چې دغو انتخاباتو ته مشروعیت وربخي. د اسلام هیواد دولتي ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خپاره کړي. هیواد لیکلي چې باید د انتخاباتو په دوهم دور کې ټول ځواک د امنیت لور ته واړول شي، خو اسلام بیا په دې ټینګار کړی چې خلک دې په دې انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي. د شته صبح ورځپاڼې بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر دوهم دور تبصره کړې او لیکلي چې د انتخاباتي کمپاین او د انتخاباتو د جوړېدو هیڅ جدي نښې نه لیدل کېږي. ورځپاڼې د لړم د میاشتې د شپاړسمې نیټې انتخاباتو ته پام اړولی او لیکلي چې امنیتي ستونزې نشي کولی چې د انتخاباتو په وړاندې خنډ وګرځي. په هیواد کې د سولې پر راوستو کې د ښځو هڅې او په ټولنیزو فعالیتونو کې د میرمنو رول د اشتصاب د ورځپاڼې د بل مطلب اصلي ټکی دی. دا په کابل کې د نننیو خبرو شو ورځپاڼو د مطالبو او سرمقالو غټ ټکی.
لسنی مې بجې کې دن کې دی احمد تکل سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دوړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزی د قدرت د شریکولو احتمال رد کړی. د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونو هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې د دوی سرتیرو په میدان وردګو ولایت کې د قران عظیم شان بې حرمتي کړې ده. د ناتو دوه پوځي هلیکوپټر نن سهار د افغانستان په جنوب کې په هوا کې ټکر شوې چې په نتیجه کې د ناتو څلور پوځیان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. اسپانوی او فرانسوی پوځیان د قرغیزستان د مناس له هوایي اډې څخه چې د افغانستان لپاره کار ترې اخیستل کېده وتلې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې ډېر پرمختګ کړی. وسلوالو کسانو پرون د بلوچستان د پوهنې صوبایي وزیر احمد خان په کوټه کې وواژه. د ملګرو ملتونو مفتشانو پرون د لومړي ځل لپاره قم ښار ته نږدې د ایران د یورانیمو د غني کولو د هغو اټومي تاسیساتو کتنه وکړه چې اوس پرده ترې پورته شوي. د بغداد ښار په مرکز کې دوه زورورو چاودنو پرون لږ تر لږه 132 تنه ووژل او لږ 500 ډېرې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د اقلیمي بدلونونو په اړه له جوړیدونکو غونډې مخکې یو اساسي توافق ته ورسیږي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه مسایلو ته د مور کو د کارپوهانو نظرونه او د عامو خلکو نظرونه او خو تر هغه د مخه امنیتي مسایلو تر ازو نړیوال ځواکونو د نورستان د کمدیش برګیمټال او ویګل په ولسوالیو کې د خپل اډوله تخلیکی د ورسته په کونړ کې هم یو نظامی مرکز تخلی او د دې مرکز ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې زیپزې شوې دي. په دې اړه لسیمې څخه د ازادي رادیو خبريال مفصل معلومات راکوي.
په کونړ کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې یو موقتی نظامی مرکز د زید لریوالی او د نور ستونزو لامل تړلې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې هلته وسیدل زکه به معنی وو چې نه ورسره ولسی آبادی موجوده و چې د خلکو خدمت کړي وي او نه هم د بیا رغونې چارې ترسره کولای شي. ایساف وایي د وسلوالو طالبانو دا داوی به زیدي چې ګنې پر دغه مرکزی برید کړي او له برید وروسته نړیوال او افغان ځواکونه د سیمې پر خودو ته اړ شوي دي. په کونړ کې د فوزی عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی هم ازادي رادیو ته ویل چې د ګل د یخی چینی ګډ نظامی مرکز د طالبانو د بریدونو لویر نه دی تړل شوی، بلکې په اوارو او ګرمیشتو سیمو کې د خام نیت د ټینګښت په خاطر دغه اډه خالی کړی شوی ده.
د کولنګل سیمه صحیح ده، د نظر په لحاظ ځانلې پلانو باندې له یو وخت دی چې دغه ځای نه او د نور له انتخاباتو د خاطر نور ضرر دي. نه د مونږ دا یقین لرو مخالفین دا هیڅ کله ونی شي کولای دا یو تکتیکي حرکت ده.
ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو وینوی پر تلیفونی ازادی رادیو ته داوه وکړه چې د یخی چینی په نظامی مرکزی حمله کړي او په ترس کې افغان او نړیوال ځواکونه لسیمی څخه وتلو ته مجبور کړي دي. طالبانو دا هم ویل چې دوی د چپی درې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال شپږ تنه ملي پولیس ژوندی نیولي وو. تیر ورځې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د یو طالب د راخوشي کولو په بدل کې دغه شپږ تنه دولتي سرتیری قومي مشرانو ته وسپارل. تر اوسه د نوموړي تبادل لی په باب دولتي چارواکو څنګه دی ویلي. په نورستان او کونړ کې دا څلورم نظامی مرکز دی چې نړیوال ځواکونه یې تړي او خپل ګرمیشتو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
پا په راپور کې ما واوریدل چې نړیوال ځواکونه د په کونړ ومدشن د نورستان له سولسوالیو څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د اضافي بهرنیو سرتیرو د لیږلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د امریکا سره افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوو ډلو ویشل شوې ده. د امریکا د سنا په پرونیو بحثونو کې که څه هم چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې خبره عام توافق درلود چې په دوهمه دوره انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی کېږي باید پوځي ملاتړ وشي، څو په دې پر دې چې د ملاتړ باید څنګه وي او څه وخت وشي اختلاف و. جمهوري غوښتونکي وایي باید ډېر ژر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه وشي، خو ډیموکراتان د صبر او حوصلې سپارښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اوري.
افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پرون یو ځل بیا د امریکا د کانګرس د غړو ترمنځ د جدي بحثونو موضوع و. جمهوری غوښتونکو ویل چې ولسمشر باراک اوباما باید ډیر ژر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او افغانستان ته 40,000 نور سرتیري واستوي، خو ډیموکراتان ټینګار کوي چې په دې اړه پریکړه باید په بیړه ونشي او په دې برخه کې د دقت او فکر وشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د جمهوری غوښتونکو سناتور جان کیل له قول لیکي چې وایي د هر ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بریالیتوب له جدي خطرونو سره مخامخ کېدای شي. بل جمهوری غوښتونکو سناتور او د امریکا د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو کاندید جان مکین وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو پاستولو کې ځنډ په دې هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ د بریالیتوب د ځنډولو په معنا ده. خو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور کارل لیوین وویل چې ولسمشر اوباما په دې برخه کې پر ځای او سمې پریکړې ته اړتیا لري. لیوین د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر دیک چینی انتقادونه رد کړل. وی ویل د فکر کوي چې ښاغلی چینی د امریکا د خلکو په وړاندې خپل اعتبار مطلقا له لاسه ورکړی او انتقادونه یې بې ځایه دي. دکشینی په دې ورستیو کې پر ولسمشر باراک اوباما له دې کبله انتقاد کړی و چې افغانستان ته د اضافي ځواک د استولو په چاره کې ځنډ کوي. بل ډیموکرات سناتور راس فینګولد افغانستان ته د اضافي عسکرو له استولو سره جدي مخالفت څرګند کړ او حتی یادونه یې وکړه چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو وخت را رسیدلی. د وویل چې اوس باید له افغانستانه د سرتیرو د راستنولو په اړه فکر وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو په منځني څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. په انټرنیټ کې هم پته یاد لرئ ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org. په افغانستان کې د لومړي ځل لنجمنو انتخاباتو نتیجه دا شوه چې دوه کاندیدان ولسمشر حامد کرزی او د هغه لوی سیال پوخانه د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله بیا کمپاین وکړي او په انتخاباتو کې د خلکو د رایو په اساس به یو تن د جمهور رئیس په توګه ټاکل کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د انتخاباتو په اړه دوه تنه یو بحث ته رابللی دي. په دې بحث کې د کونړ رادیو پخانه رئیس محمد آصف رؤوفی، لیکوال او خبریال جنت ګل فدایی ګډون لري.
لومړی پوښتنه له محمد آصف رؤوفی څخه کوو چې دوهم پړاو ته د ټاکنو تک ته په کوم نظر ګوري.
زما په خپل شخصي نظر باندې دا یو ډول د افغانانو هغه قربانیو ته چې د اسد د نهشتمې نیټې په انتخاباتو کې افغانانو ورکړي، دوی سره سره د هغه ګواښونو چې د مخالفینو لخوا افغانانو ته کېدل، د انتخابات پروسې ته کېدل، د هغوی سره لاړ رایه ورکړه په دغه انتخاباتو کې، د انتخاباتو د مخالفینو د دولت د مخالفینو لخوا د انتخاباتي مرکزونو باندې راکټونه وویشتل شو، خلک پکې مړه شو، شهیدان شو، زخمیان شو. حتی موږ او تاسو واورېدل چې د خلکو نه ګوتې پرې کړ شوې، هغه کسانو چې رایه ورکړې وې ګوتې د انتخاباتو په رنګ باندې رنګ وې، د هغې نه ګوتې پرې کړ شوې. خو ولې نړیواله ټولنې د افغانانو دغه قربانۍ سره ډېره غټه جفا وکړه او دویم ځل ته انتخابات ورتول په دې نوم چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. که چیرې دغه درغلي شوي وي، دغه درغلي به د ټولو کاندیدانو دپاره شوي وي، د هر کاندید دپاره په خپله سیمه کې او د هغه د پلویانو دپاره به شوي وي، د یو مشخص کاندید دپاره دغه درغلۍ نه دي شوي او بیا کوم ضمانت شته دی چې بیا به دا درغلۍ نه کیږي. نو دا انتخابات زه یو ډول جفا بولم د افغانانو د هغه قربانۍ سره چې د اسد د نهشتمې د انتخابات انتخاباتو کې افغانان ور
فدا سب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
لکه څنګه چې روپی سب خبره وکړه د نړیوال ټولنې د افغانانو سرخندونو قربانۍ ته په ډیره سپکه باندې وکتل د دغه قربانۍ د دوی په سین باندې لا وکړلې کو دوی وای چې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي لاسوهنې پکې شوې دي خو د سرګندۍ چې نړیوال هم درغلی او لاسوهنې پکې کړې دي لکه څنګه چې پیټر ګالبریټ د کی آی ډی د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر دی د دې ترمنځ دغه کوم چې لانجا او شخړه چې رامنځته شول او ګالبریټ بیا د دې نه استعفا د خپل دندې نه استعفا وکړه دا غي لامل هم دا چې دوی لاسوهنه کوي نو په خپل چې نړیوال لاسوهنه کوي بیا څنګه افغانانو ته وایي چې په دې کې درغلی شوې دي د درغلی خو په نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي خو د سینې کې چې ټول انتخابات بیا تر سره کیږي دا یو ظلم وکړ نړیوالو د افغانانو سره او د دوی قربانۍ ته ډېر پسپک باندې وکړل
روفي صاحب تاسو ویل چې ک درغلی شوې وي د ټولو کاندیدانو طرفدارانو یا دوی بکړي وي خو ولسمشر کرزی چې شاوخوا 55% رای وړي وي دا غي زیات اندازه رای راکم شوې او په مقابل کې ډاکټر عبدالله یا نور کاندیدان چې وو دا غوی ډېر کم رای راکم شوې دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ
دا خپل د نړیوالو یو ډول طرفداري و چې د عبدالله سره خودله حتی منګ تاسو په دې ورستۍ وختونو کې ولیدل چې په کار ډول د ډاکټر عبدالله طرفداري د نړیوال ټولنې او په ځنګل ډول د اروپایي او غربي هیوادونو لخوا وشوه تر څو ښاغلی کرزی دې ته مجبور کړي چې هغه ته یا څه ومني مجبور کړي چې ائتلافي اداره د هغه سره جوړه کړي خو ولې له نیکه مرغه کرزی صاحب لکه څنګه چې قانون ایجابوي څنګه چې انتخاباتي حکومت یا منتخب حکومت ایجابوي هغه ائتلافي ادارې ته غاړه کېنخوسته او د دویم دور د انتخابات ته غاړه کېخوسته ځکه هغه په دې باور چې ما ته افغانانو رایه راکړل او بیا به هم رایه راکوي او زه په دې باور یم چې افغانان به له لومړي دور نه دویم دور کې ښه رایه ورکړي ځکه نړیوال ټولنې ته به دا ثبوتوي چې موږ سره تاسو جفا کړي خو موږ به دغه جفا جواب تاسو ته بېته په خپله رایه درکوو یعنی افغانان به دا ځل بیا په ډېره اوچته کچه رایه ورکړي او هغه چاته به ورکړي چې هغه دردی درای حقدار
فدا صاحب تاسو ویلی چې او ټول خلک په دې خبر دي چې د کونړ خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې درای ورکولو مرکزون ته دوی لاړل په ټول هیواد کې 101 شاملې شوې وي د مخالفین د خوانه او یوازې په کونړ کې د دینه 55 حملې شوې وي تاسو فکر کوئ چې بیا به هم دغه خلک دغه سختو شرایطو کې چې امنیت ورس په ورس خرابېږي دوی به انتخابات تراشي او په ټاکنو کې به برخه واخلي
ما په نظر باندې لکه څنګه چې نړیوالو د افغانستان په دغه کې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړله او دغه دویم پړاو ته وغورځېدل په دې وطن کې هم ننګیالي شته دي په دې کې غازیان شته دي په دې کې پښتنو میندو زیږولي زامن شته دي څنګه چې نړیوالو دغه ضد وکړه د افغانانو دغه رایې ته دیو په سپکه باندې وکتل نو د افغانانو سرنوشت ټاکل په خپل د افغانانو دنده ده زه په دې باندې باوري یم ک سری ګولې هم وریږي نو دغه پښتانه دغه باننګ او بشوره ولسب د سره د سرو مرمیو د وریدلو نه د دوی د سر په بدله کې د هغې نه زیات په دغه انتخاباتو یا په ټاکنو کې ګډون وکي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي
فدا سپل راتلونکي ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې باید کوم کارونه ترسره
زمونږ لومړی غوښتنه خدا ده چې کومه د ولس غوښتنه ده هغه ده چې دغه ښکېلو غاړي چې کوم په جنگ کې ښکېل دي طالبان دي حزب اسلامي دي نور دي دوی ته د خبرو زمينه مساعده کی خبره ده چې نړیوال یو قسم شرایط غواړي چې د وسلوال مخالفین ته مساعده کی خو زمونږ د ولس مشر نه هیله ده چې هغه د جرګو کور دی د مرکو کور دی دلته خبرې په خبرو باندې حل شوې دي د ډېر پخوا زمانونو او د تاریخي قدامت لري د خبرو د لارې نه داسې موقع مساعده کی نه د خارجي فشارونو په نتیجه کې باید افغانان سره راټول کی دغه جرګه او غواړي سپینګری را غواړي قومي مشران را غواړي او د جرګې په دود باندې دغه وسلوال مخالفینو سره روغ جوړه وکړي د تد شرایط مسایل کې چې هغه په دې حکومت کې ګډون وکړي او له دغه جګړو سره لاس واخلي نو څو وخت چې د هیواد کې امنیت تامین شي نو بیا د بیا رغونې د پاره د صحت د پاره د تعلیم د پاره د ټولو چار د پاره زمينه او موقع مسایلږي زمو لمړی هله د راتلونکو ولسمشر نه بداوي چې دغه په جنگ کې خکېل غاړي دي د افغانان دي افغانان چې کوم دي زمونږ ورونه دي په یو بل نامه باندې افغانان په خپل منځونو کې سره په جنگ باندې اخته دي وجل کیږي د دغه دیش کالو رهیسی په یو بل نامه باندې وجل کیږي. زما هیلته دا ده چې د دغه ورونو د پاره چې زمنګ ورونه دي په غرونو کې دي په رغونو کې دي او د دولت پر ضد باندې وسله را پورته کړي د جګړې فعالیتونه کوي. هیله مې دا چې دغه ته د خبرو موقع مساعده کی د افغاني کلتور او د دې وطن پر رسم او پر رواج باندې دوی ته موقع مساعده کی او غیره شی په خبرو باندې په دې دولت کې داخل شي او د دولت ننګ او ملاتړ وکړي.
روفي صاحب، استاد خلکو د غوښتنه څه ده چې چا ته رای ورکی؟ یعنی کوم صفاتونو خاوند دی غسړی چې رای ورکی؟
ډیره مهرباني، زما د خپل خلکو نه د خپل قوم نه د ولس نه غوښتنه ده چې هغه چا ته باید رای ورکی چې واقعي د دې وطن سره مینه لري، لاسونه یې د ملت په وینو سره نوي. موږ او تاسو په دې وطن کې را لوی شوي او تور راته تور او سپین راته سپین معلوم دی.
دغه اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د ننګرهار د والی په دفتر حمله شوې ده. د ازادي رادیو خبریال په همدغه ځای کې دی، له سیمې څخه ورسته حال راکوي. مهرباني وکړئ ووایئ چې حالات څنګه دي، حمله چا کړې ده، اوس څنګه حالت روان دی؟
تقریبا مخالفین جو زنانو پوری بمونه تړلی او وسلې هم ورسره دي. دوی د ننګرهار د ولایت مقام ته ورننوتي دي او وروسته چې پولیسو ته معلومات شوه د دوی د نیولو او د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. همدا شېبه وسلوال مخالفین د پولیسو سره په جګړه دي. څو شېبې ډزې هم واخېدل شولې خو د پېښې ځای ته امنیتي کسان څوک نه پرېږدي. د وسلوالو طالبانو وایم زه د ملا مجاهد څو شېبې مخکې خبرانانو ته وویل چې د دوی دوه تنه ملګري چې یو د ولایت مقام ته او بل د ننګرهار په نوم هوټل چې دا د پښتونستان په څلور لارې کې موقعیت لري دې ته ننوتی دی. همدا شېبه د ولایت مقام ته څېرمه لارې تړل شوي دي، امنیتي کسان څوک نه پرېږدي او سلګونه خلک چې په بازار کې دي دوی هم په وارخطایۍ سره یوې خوا بلې خوا ته ځي او ویل کېږي چې لا هم وسلوال کسان د مقاومت په حال کې دي.
یعنی تر اوسه دغه
دقیقه نه ده چې د وسلوال شمېر څو کسه دی او دوی څو وخت جلال آباد ښار ته ننوتي دي او د دوی هدف څه دی. پخپله ننګرهار والي په ننګرهار کې نشته دی
خبر تاسو لری راپور درته شته چې دغه کسانو چې د بمونه ځان باندې تړلی دي دوی ځان ته انفجار ورکړی بمونه ته کنه خالي مقاومت کوي لا تر اوسه؟
نو راتلونکی څرګند نه ده چې څه به پېښ شي، خو لا هم د مقاومت په حال کې دي.
ډېره زیاته مننه له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو خبریالو ریپورټر راکو چې دغه اوس دوه تنه چې ځان وژونکي دي په ځان بمونه تړلي دي او نورې وسلې ورسره دي د ننګرهار د والي دفتر ته ننوتلي. د پولیسو ترمنځ او د دوی ترمنځ سخت مقاومت روان دی. د ازادۍ راډیو د روانو په نننیو خبرونو کې به په دې اړه وروستي حال واورئ. بخښنه غواړو چې د ټلیفون لاین ډېر واضح نه و، ممکنه ده چې تاسو غږ سم نه وي اورېدلی. اوس هم په کونړ کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال بحث ادامه اوري.
هغه چا چې په دې وطن کې د افغانانو په وینو لوبه کړې دي د هغې د واکمنۍ پر مهال باندې موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ خویندو د میکرویانونو د پنځم منزل نه ځان راوارته او خپل ځانونه یې شهیدان کړه. دا هغه څوک چې په هغه مهال په کابل کې واکمنانو اوس بیا هم ولاړ دي چې د کابل د واکمنۍ څوکۍ ترلاسه کړي. خو افغانان باید پوه شي چې دوی یوازې د قدرت لیونیان دي او د هغې د افغانانو حیثیت او عزت ورته هیڅ ارزښت نه لري. یوازې دوی قدرت پیژني او بل هیڅ نه پیژني. هغه چاته چې د دوی د واکمنۍ پر مهال باندې د کابل پوهنتون د کابل په خوشان سیمه باندې 1500 کیلوئی بمونه وغورځېدل یوازې او یوازې د دې لپاره چې دوی واکمنۍ هغه واکمنۍ چې یوازې د کابل د خیرخانی او د کابل د شارنو سیمې ورسره وي د هغه واکمنۍ د بقا لپاره افغانان د روسي تیارو په 1500 کیلوئی بمونه باندې ویشتل. نو دغه خلکو ته باید رای ورنکي او هغه چاته رای ورکي چې دا غوي یو سولې زلارې قدرت ترسېدي.
پا په کونړ کې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو په اړه بحث واورېدو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم ځل ترسره کیدو لپاره تیاری روان دي. په دې لړ کې په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان انجینیر در محمد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د انتخاباتو په اړه تر اوسه څومره تیاری نیولې دي.
موږ تقریبا ډیر کارونه سرته رسیدلي دا اوس موږ د مرکزي دفتر نه رایو پاڼې ترلاسه کړي او د موږ په ګودام کې دي. موږ د لوجستیکي پلانو باندې کار کوو او انشاءالله په وخت زمان به په شپاړسم د اقرب به دغه ټول مراکز آماده وي ټاکنه.
په دوه ځل انتخاباتو کې څومره سایټونه په بلخ ولایت کې تاسو ولرئ څو مرکزونه لرئ؟
په دویم پړاو کې د کمیشن د فیصلې په اساس د بلخ ولایت کې به موږ درې سوه اته مرکز لرو چې په دې درې سوه اتو مرکزو کې به څلور سوه درې شپېته د نارینهو دپاره وي محلات او درې سوه اتیا به د ښځو دپاره محلات وي. په مجموع کې به اته سوه نه پنځوس محلات وي چې دا درې سوه اتو مرکزو کې وجود ولري.
داسې ویل کېږي چې ځینې محلونه تاسو کم شوي دي، کوم کوم ځای محلونه کم شوي دي؟ عوامل سوه څنګه کم شو؟
بله مننه. څرنګه چې د ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو په پایلې معلومې شوې نو هره ورقه چې په صندوقو کې دلی هغه نتایج شو، هغه د کمیشن خوره بررسی و مطالعه شو. یو علت خدا و چې څومره موږ خلک درلودل چې مرکزونه تللي و محلاتو تللي و رای استعمال کړی دا یوه مسله. او په ځینې ولایاتو کې چې امنیتي ملحوظات و هغه به هم په نظر کې نیول شوي وي. او پر مجموع کې هغه یو تعداد مراکز چې موږ کم دي، هغه د کوچیانو مراکز چې مخکې په دوبي کې کوچیان په سړو سیمو کې په غرونو کې وو او داسې دی ویلي چې دا په دغو منطقو کې جوړ شوي دي. تو برای ورکوی اولی ولایتی شوراګانو انتخابات او د دوړو چې کوچانو صرف جمهوریت ریاست ته راي ورکول شي نو په دې اساس باندې چې فکر کېږي چې وسه واسره شوی د کورو تر استنېږي نو کېدای شي په هر مرکز کې چې دې ته نږدې راي خپل ورکړي یو ولایت دغه په دال خلاف کې چې یو لس مرکزونه کم شوی دي هغه صرف لاس د کوچانو دی یو عادي مرکز چې هغه هم په دې خاطر کم شوی دی چې په هغه منطقه کې دوه درې مرکزونه مور هم په لاندې فاصله که وجود لري. په دې مرکز کې تعداد د رایو هم کم و نو فیصله یې کړې وه چې دا مراکز کم شي، ولې په هېڅ صورت په برخې ولایت کې د امنیتي ستونزو په خاطر دا نه کم شوي. او هغه محلات چې کم شوي دي هم په اساس د رایو ورکوونکو د رایو په اساس کم شوي دي. بیا هم ډېر توجه شوې ده دې ته چې هغه تعداد محلات چې مد نظر نیول شوي د رایو ورکوونکو دپاره کفایت دی.
کوچیانو بعضې سیمې دي چې دی دایمي هلته اوسېږي او دا دوتنزبنه نه ده پس روان سنه کړو
غزاونه چې دای دایمي کې اوسېږي په غزاوي کې نه دي کم شوی دي. منته په غزاوي کې چې موږ څنګه تاسو عادي نور مراکز هم لرو، په تور د مثال موږ چې د چاربولک زیګزیګ مثال لرو، په زیګزیګ کې موږ د کوچان دي پاره لایده درلوده، ولې د عادي وګړو دي پاره د غیر کوچي دي پاره لایده. په دې رلاند فاصله کې چې دا شهر کوچان لور شي په خپل بل مرکز کې راځي دا خو په د افغانستان په سطح باندې د پلان طرح شوی نه دي، بلخ له په سطح باندې کېدای شي د موږ کوچان هیڅ نوی تللی لرین من تو تکنه نو ځکه نشي کېدای چې دیوی ولایتی پر یو تصمیم نیول شي دی بل ولایتی بار بل تصمیم نیول شي. پام دا قسم په خولم کې چې موږ مدي نظر ونسو په یو منطقه کې چې موږ دوه مرکز درلودل د ډیر په اتا تقریبا په یو تعمیر کې چې یو د کوچان دی پر یو دی عادي وګړ دی پر دا یو تم شوی دی هغه وګړ کې نه شي کوچان هم ته عادي مرکز کرای ور. پام دا قسم چې ټول په سوالې کې د شولګرې په سوالې کې نو دا صرف په دې خاطر باندې نه دي چې چاته ستونزې په دې خاطر باندې دي چې اوس هغه مشکلات رفع دي کېدای شي یو انتخابات ټول وګړي و هغه ورشي مرکز ته ورشي رای ور.
د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب ووایي. اوس به هم په فراه کې د څو عام خلکو نظرونه واورو چې د انتخاباتو په اړه څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
جواد الوکیل د فراه د شهر د شورا غړی. انتخابات خو پر ټولنه کې پر مملکت کې د دیموکراسي په بنا باندې ډیر نه کار دی شکار دی. او دا چې انتخاباتو کې سناسه درغلی د ټولو کاندیدانو په مورید کې سوی ده او زموږ رئیس جمهور جناب حامد کرزی دا یو منل چې دوم دور دی هم انتخابات برگزار شي دا ډیر نه اقدام دی. په دې خاطر چې په دې وطن کې د دیش کال اور بل سوی دی او د دې اور هنوز هم مشوله ورکېدو په حساب باندې چې مخنیوي وسی د تصمیم ولې زموږ خلک په دې تصمیم باندې ډیر خوشاله دي او ډیر راضي دي او دا ډیر نیک اقدام دی. زما پیغام منسته شهر نشین و ټول خلکو ته دا دی چې دا زموږ د هر وګړي مسلم حق دی چې باید خپل رای وکارو. په دې خاطر چې د رای د کارولو په نتیجه کې د ملي مشر زعامت هغه ټاکل کیږي، هغه معلومیږي او د هر ورور دا حق دی چې باید په دې پروسه کې برخه واخلي او شرکت وکړي.
زر از محمد د فرا ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر مخکنی انتخابات چې وه د خلکو همدغه هیله و ارزو وه چې راله د صندوقونو سرو ته. متاسفانه خلکو په ډیرو وړتیا سره خپل رایه ورکړې، څه کم شرایط خراب وه په افغانستان کې، بیا هم خلکو ولاړو صندوقونو ته خپل رایه ورکړه. اما دا چې د بین المللي ټولنې مداخله په افغانستان کې جریان درلودل او د افغانانو رایې ته هیڅ احترام ونه کړي، دا دې څه معلومېږي چې د افغانستان سیاست مداران دا وړتیا نه لري. وادرېده چې نن ورځ بین المللي ټولنه په دې اکله د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله کوي. دوم، په دغه اوسنی شرایطو کې چې وضعیت ډیر بحراني دی په افغانستان کې، موږ ورته خوشبینه یو. بهتره دی چې انتخابات وسي، ولې ورځ په ورځ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې ورځ په ورځ وضعیت خراب دی په افغانستان کې، هم خرابېږي. نو بنا ان بیا هم لازمه ده چې دا انتخابات وسي. افغانان کوم غواړي چې دا وطن جوړ کړي، خپلې شخصي ګټې تر ملي ګټې قرباني کړي.
زه عبدالحمید د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی یم. اوله زما په نظر خو د انتخاباتو په اړه داسې زه درته وایم که په اول ځل کې انتخابات او مشروعیت یې درلودی او خلکو قبول کړی وی، حکومت قبول کړی وی، جان قبول کړی وی، خو ډیر به ښه وی. خو د بې ځایه مصارفاتو مخ به نیوله سوی وی د افغانستان. دغه مصارفات چې پر انتخاباتو باندې کېږي، که دا د افغانستان پر باسازیو باندې سوی وی، دا به د افغانستان و خلکو ته به ډیره ګټه وی چې دوم ځل دپاره بیا انتخابات کېږي. خو بیا هم شکار دی په دې کې د افغانستان عزت دی، په دې کې د افغانستان احترام دی. خو باید خلک په دې کې ګډون واخلي، خلک په دې کې اشتراک وکړي، خپل انتخاباتو ته ولاړ شي، شرکت وکړي، خپل د علاقمندي شخص چې هر څوک د دوی په نظر افغانستان ته معاصریت لري هغه انتخاب کړي او هغه ته رایه ورکړي. که چېرې د افغانستان خلک واقعا غواړي چې افغانستان پر پښو ودرېږي، په افغانستان کې باسازي راسي، په افغانستان کې یو ثبات راسي، خلک دې ټول اشتراک وکړي، ګډون دې وکړي، خپل هغه علاقمندي خاص کاندید دې رایه ورکړي چې تر څو د افغانستان سرنوشت معلوم شي، تر څو په افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي، تر څو افغانستان پر پښو باندې ودرېږي، تر کله به موږ دغسې و بېګانه خلکو ته محتاج یو.
په لویدیځو ورځپاڼو کې هم د افغانستان د انتخاباتو او امنیت په اړه مقالې خپرې شوې دي. احمد تکل ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: په افغانستان کې د امریکا د مټو د زور ښودنه. د مطلب په یو برخه کې راغلی دی: د ولسمشر حامد کرزي له لوري د دوهمې دورې انتخاباتو د منلو اعلان د دې باعث شو چې لویدیز مشران او په افغانستان کې دننه ځینې خلک آرامه سا واخلي، خو دې پړاو ته د رسېدو لپاره د خلکو له نظره لرې د تړلو دروازو شاته ډېرې هلې ځلې وشوې. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری څو ورځې مخکې په کابل کې و او ډیره هڅه یې وکړه چې حامد کرزی د دوهمې دورې انتخاباتو منلو ته قانع کړي، ځکه ده ځان په لومړۍ دوره کې بریالی باله. جان کیری د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې په داسې حال کې چې د څو لویدیځو هیوادونو سفیران هم ورسره و خبریالانو ته وویل ښاغلي کرزی په دې اعلان سره خپل سیاسي پوخوالی ثابت کړ. نیویارک ټایمز زیاتوي: په افغانستان کې بریالیتوب کله ناکله بله معنا لري او په ځینو حالاتو کې یوازې د یو لوی مصیبت مخنیوی هم بریالیتوب شمیرل کېدای شي. په داسې یو حالت کې په افغانستان کې له انتخاباتو د وروسته بحران مخنیوی بریالیتوب ګڼل کېږي، خو د ورځپاڼې په وینا تر دې ستونزمن کارونه لا پاتې دي. ورځپاڼې لیکي: په افغانستان کې ډیموکراسي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو لس کاله وروسته لا هم له ګواښونو سره مخامخ ده، او تر یوې اونۍ مخکې پورې پر دې هیواد حاکم سیاسي رکود. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پروګرامونو د حکمت او څرنګوالي په اړه یو لړ بنسټیزې پوښتنې راولاړې کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي: له سیاسي ستونزو هاخوا د جګړې ډګر پروت دی چې هلته هم ستونزې ډېرې دي، او امریکا غواړي په دې صحنه کې هم بدلون راولي چې د هیواد ته د لسګونو زره سرتیرو استولې یوه برخه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه سیاسي بدلونونه چې یوه اونۍ مخکې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې راغلل او د جګړې په ډګر کې شوې پرېکړې په حقیقت کې ښایي چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې مطلوبې نتیجې ته د رسېدو لپاره باید تر کومه حده هڅه وکړي. سنډي ټایمز اونیز په خپل پرنیګنه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی ناټو له هغو ستونزو سره مخامخ ده چې شوروي په 1915 کال کې ورسره مخامخ وو. د مطلب په پایل کې راغلی دی په 1915 کال کې کله چې میخایل ګورباچوف واک ته ورسید د شوروي پوځ قومندانانو په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو غوښتنه کوله، او هغه مهال هم شوروي پوځ او هم نوی ولسمشر میخایل ګورباچوف پر ببرک کارمل خپل اعتماد له لاسه ورکړی و. د سنډي ټایمز اونیزه په وینا ګورباچوف له افغانستان د شوروي پوځ د وتلو له امر مخکې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړ، او دا هغه کار دی چې اوس یې امریکا او ناټو کوي. اونیزه پوښتنه کوي نه چې امریکا او لویدیز هم له دې کبله چې ښایي د افغانستان پر حکومت خپل اعتماد له لاسه ورکړی وي، او یا له دې وجه چې پر افغان حکومت د خلکو اعتماد د له لاسه تلو په حال کې دی، له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو طرحه جوړه کړې وي. اونیزلی کې ولسمشر حامد کرزی دا وخت پوره ډاډه دی چې د انتخاباتو په دوهمه دوره کې به بریالی شي، خو حتمی نه ده چې دا بریالیتوب به له دې ټولو پیښو وروسته د ده له لاسه تللی اعتبار بیا اعاده کړي. نو لویدیز هیوادونه او امریکا باید د افغانستان له راتلونکي حکومت سره مرسته وکړي څو په خلکو کې خپل اعتبار زیات کړي، ځکه تجربو ښودلې ده چې د خلکو د نه همکارۍ له وجې کمونیستي حکومت ړنګ شو، او اوس یو ځل بیا د خلکو نه رضایت کولی شي د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې پروګرامونه متزلزل او ټکنی کړي.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید